خوش آمدین.
ډیره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. د خبرونه نن زه احمد تکل د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوې. خو په لنډه خبری برخه کې به واوري چې په هلمند ولایت کې د ملي اردو یو جګپوړي چارواکي وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړی چې که سوله نه کوي نو مرګ ته دې تیار شي. د ازادۍ رادیو مجلې په 19 پروګرام کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ له هغې شاعرې سره خبرې اترې واوري چې دوه ځلې د رڼا ادبي جایزه ګټلې له عابدې سپوږمۍ سره.
په رڼا کلنې مشاعره کې زما شعر دوه ځلې لومړی مقام خپل کړ، چې شعر هم هغه شعر و چې ستا د ګودر ګودر ځواني او زما وچې شونډې، دغه بدرنګ زندگی او زما وچې شونډې د خیال په ژبه له یو بل سره خبرې کوي، ستا غزل خوانه شاعري او زما وچې شونډې.
قدرمن اوریدونکو، د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سترټکی، په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال سره په کتنه کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په ګډون پر مهمو موضوعاتو خبرې کړي. وسلوالو مخالفینو پرون د فراه ولایت په بیلابیلو سیمو کې پر امنیتي پوستو هممهاله حملې وکړې او روسیې او ترکیې پر امریکا انتقاد کړی چې په سوریه کې د کردانو په مشرۍ د سرحدي امنیتي ځواک په جوړولو کې مرسته کوي. بشپړ خبرونه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لمرستیال الیس ویل سره پرون وکتل. ښاغلی زاخیلوال پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دی چې له دې امریکایي چارواکو سره یې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د سولې د بهیر او د افغان کډوالو په ګډون پر یو شمیر مهمو موضوعاتو بحث وکړ، خو ده په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. میرمن ویلز پرون اسلام آباد ته ورسېده او د پاکستان د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر تهمینه جنجوه سره د خبرو پر مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د بریالیتوب لپاره د پاکستان همکاري د اهمیت وړ وبلله. په دې اړه تفصیل د همدې خبرونې په دوام کې راځي. د فراه امنیتي چارواکي وایي تېره ورځ په بیلابیلو سیمو کې پر څلورو امنیتي پوستو هم مهاله حملې وشوې. د فراه د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر ګلبهار مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو په ریګي او پشترود ولسوالیو کې له دوو پوستو څخه تکتیکي پشاته کړی. هغه زیاته کړه چې په دې نښتو کې له لسو ډېر وسلوال مخالفین وژل شوي.
همزمان دشمن د شورای نمبر 1 بالای
دښمن همهاله په نمبر 1 لوی لاره کې د دوهم ټولی پر پوسټو حمله وکړي. په دې ترڅ کې د هغو تر 12 ډیر کسان وژل شول او 15 نورې ټپيان دي. په همدې حال کې د ازادۍ رادیو خبريال د سیمه ایزو چارواکو په حواله وایي چې په دې نښتو کې وطن افغان امنیتي سرتیری وژل شوی، خو ښاغلی مجاهد په اړه جزئیات ورنکړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تیر ماښام د کابل په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې راکټي برید ځاني او مالی تاوانونه نه دي اړولي. د دې وزارت ویاند نجیب دانش له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې دا رد کړه چې ګڼې دوه راکټونه دې پر کابل ویشتل شوي وي. دوه حملې نه وي، یو راکټ د لسمې حوزې اړوند وزیر اکبر خان په 14 سړک کې لګېدلی، لنیکه مرغه تلفات نه لري. دا توغندای د یوې مخابراتي شبکې ترڅنګ لګېدلی خو زیان نه دی اړولی. له اوسه معلومه نه ده چې دا توغندای له کوم لوري ویشتل شوی دی او د دې پیښې مسؤلیت هم تر اوسه چا نه دی منلی. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. پاکستانی چارواکي وایي چې په بلوچستان ایالت کې د یو کمین په نتیجه کې 15 امنیتي سرتیري وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا دا برید پرون په تربت ښار کې شوی. دغه ښار د بلوچستان د مرکز کوټې په جنوب کې پروت دی. د یو سیمه ییز چارواکي په حواله ویل شوي چې یاغیانو د امنیتي ځواکونو پر کاروان ډزې وکړې. په دې برید کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو یو موټر سوځېدلی او 15 کسان یې وژل شوي دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي د پلازمینې بغداد په مرکز کې په دو انتحاري حملو کې لږ تر لږه 38 کسان وژل شوي او 115 نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان سعد مان ویلي چې برید کوونکو پرن سهار د پلازمینې یوه څلور لاره په نښې کړه. دا یوه ګڼه ګوڼه سوداګریزه سیمه ده چې ډیری خلک له سهار وختي د ورځني کار د موندلو لپاره هلته راټولیږي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو له دې مخکې ورته بریدونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وسلوالو لخوا ترسره شوي دي. د عراق د صدراعظم دفتر ویلي چې حیدر العبادي له دې چاودنو وروسته له پوځي او استخباراتي چارواکو سره ولیدل او یې غوښتل چې د داعش خوندي مرکزونه باید له منځه یوړل شي. وروستی خبر، روسیې او ترکیې پر متحدو ایالاتو انتقاد کړی چې په سوریه کې د کردانو په مشرۍ ملیشو د 1000 کسیز سرحدي امنیتي ځواک په جوړولو کې مرسته کړې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل متحد ایالات اوس پوه شوه چې زموږ د هیواد په اوږدو کې یو تروریستي ځواک جوړوي. اردوغان زیاته کړه چې اوس د دوی مسؤلیت چې د دې ځواک تر رامنځته کېدو نه مخکې له منځه یوړل شي. د سوریې حکومت د دې سرحدي ځواک جوړېدل د خپل هیواد پر ملي حاکمیت ښکاره برید او د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې. روسیې هم د سوریې د ولسمشر چې د روسیې د روسیې هم چې د سوریې د ولسمشر کلک ملاتړ کوي خبرداری ورکړی چې دا کار به د ترکیې او عراق پولو ته نږدې د یوې لویې برخې د بیلیدو سبب شي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف ویلي چې هدف یې دا دی چې په راتلونکو څو کلونو کې شاوخوا 1000 کسیز سرحدي امنیتي ځواک جوړ کړي. له ازادۍ راډیو څخه قدرمنو اوریدونکو راسره اوسئ. په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپرو، خو دا شیبه خبری برخه وړاندې کیږي. د هلمند جګپوړي امنیتي چارواکي وایي وسلوال مخالفین دوه لارې لري، یا به سوله انتخابوي او یا به تسلیمیږي. د 215 میوند قلوردو قمندان ولی محمد احمدزی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو لپاره دریمه لار نشته، یعنی یا به سوله کوي او یا به وژل کیږي. له دې مخکې د افغانستان په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هلمند ولایت د سفر په ترڅ کې ویلي و چې تر اوسه لا د وسلوالو طالبانو لپاره د روغې جوړې فرصت شته. د راپور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
افغان امنیتي چارواکو او د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان د هلمند وسلوالو مخالفینو ته یو ګډ پیغام ورکړی چې که د سولې لار غوره نه کړي و به وژل سي. د 215 میوند قلوردو قمندان ولی محمد احمد سی په هلمند کې له جان نیکلسن سره تر لیدو وروسته تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا وروستي فرصتونه دي چې وسلوال مخالفین استفاده ترې وکړي او له سولې سره یو ځای سي.
او د سولې د دې پروسې ته باید استفاده وکړي. دا د دې لپاره یو ډېر مهم چانس دی. او که دوی دا ونه کړي نو تاسو ته ریښتیا معلومه ده چې کوم پولې عملیاتونه چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا او د عرب په کامله زمایه باندې پلان کېږي هغه د دې کاملا خاتمه یې دوی به د منځه وړل کېږي.
تر دې وړاندې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د دوشنبه په ورځ هلمند ته د سفر پر مهال د دولت مخالفینو ته ورته پیغام ورکړی و. جنرال نیکلسن د لشکرګاه په شمال لویدیځ کې د شورا پوځي اډې د مشرتابه د بدلون په مراسمو کې وویل چې که طالبان د افغانستان له حکومت سره روغ جوړونه کړي و به وژل سي. په دې مراسمو کې په شوراب اډه کې چې 300 امریکایي پوځیان فعالیت لري، دوره‌ای ماموریت تر 9 میاشتو وروسته د ناټو له یو قمندان څخه بل قمندان ته سپارل کیږي. جنرال نیکلسن په دې مراسمو کې وویل امریکایي ځواکونه او ناټو به تر هغو په افغانستان کې پاتې سي چې یاغیان په بشپړ ډول له منځه نه وي تللي. نوموړي د افغان ځواکونو تر څنګ درېدو او د هغو پر ملاتړ ټینګار وکړ. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان دغه راز وویل چې دا مهال د هلمند هیڅ ځای د یاغیانو لپاره خوندي نه دی. د 215 میوند قلوردو قمندان ولی محمد احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند کې د پراخو عملیاتو د پیل لپاره کار کوي. هغه زیاته کړه له جنرال نیکلسن څخه په همدې اړه ژمنه اخیستې ده.
کاملاً د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ او دښمن کوم پټنځایونه یا د دښمن کوم د مخدره کمپنیو بعضی دوی نور اگر مهم بره او دوی مهم افراد به دوی دخواد تکره مکمل کنه سیده و در منزه بره سیده.
شغلی احمدزی دا هم ویل چې افغان ځواکونه تیر کال په هلمند کې ښه وځلېدل او وتوانېدل د ناوې ولسوالۍ بېرته له مخالفینو ونیسي. د شغلی احمدزی په وینا اوس مهال د هلمند ټولې تدارکاتي لارې د افغان امنیتي ځواکونو په واک کې دي. طالبان د هلمند په شپږ ولسوالیو کې کنټرول او یا نفوذ لري. دغه ولایت د افغانستان په سطحه د نشه یي موادو د تولید یو عمده مرکز بلل کېږي چې په پراخه توګه کوکنار پکښې کرل کېږي. افغان امنیتي ځواکونو د امریکا په هوایي ملاتړ د تېر کال د نومبر په نولسمه او شلمه نیټه د طالبانو د مخدره موادو پر تاسیساتو عملیات وکړل چې په نتیجه کې د دغې ډلې څو کارخانې او لابراتوارونه له منځه یوړل. امریکایي چارواکي اټکل کوي چې د نړۍ 50% هیروین د افغانستان په هلمند ولایت کې تولیدېږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې په پا پاکستان کې له افراطي ډلو د ملاتړ له کبله د اسلام آباد پر ضد سختې څرګندونې کړې، د متحدو ایالاتو د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ویلي چې دی لا هم د امریکا او پاکستان اړیکو ته ژمن دی. د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې په وروستیو څو اونیو کې ترینګلې شوې، ځکه امریکا له پاکستان څخه په کلکه غوښتي دي چې په دې هیواد کې ډیره افراطي وسلوال وځپي. خو د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد پرون په بروکسل کې د خبریالانو یوې کوچنۍ ډلې ته د وینا پر مهال وویل دای به د پاکستان او امریکا د ښو اړیکو له ژمنې څخه په شا نه شي. له دې مخکې د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال جاوید قمر باجوا د امریکا د پوځي مرکزي قرارګاه قمندان جنرال جوزف ووټل ته ویلي وو چې د امریکا انتقادونه پاکستان ته داسې یو احساس ورکوي چې خیانت ورته شوی وي. ښاغلی ډانفورد چې په دې اړه په ډېر پام او احتیاط سره خبرې کولې په ډاګه کړه چې دای او جنرال ووټل به د پاکستان او امریکا د پوځونو ترمنځ د خبرو مشرۍ ته دوام ورکړي او زیاته کړه چې د دفاع وزیر جیم ماتیس به هم په دې خبرو کې شامل شي. ډانفورد وویل دی نه غواړي چې د امریکا او پاکستان پر اړیکو بحث وکړي، ځکه ژمن دی چې د دې دواړو هیوادونو اړیکې ښه کړي او د ده په وینا د جنرال ووټل په مشرۍ د پوځونو ترمنځ ډیالوګ به نتیجه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلس هم پرون اسلام آباد ته ورسېده او له پاکستاني چارواکو سره یې خبرې اترې وکړې. میرمن ویلز د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې تهمینې جنجوا سره د خبرو پر مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د بریالیتوب لپاره د پاکستان همکاري د اهمیت وړ وبلله. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې راغلې. بیان زیاتوي چې پاکستاني چارواکو د امریکایي ډیپلوماټ ته د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د خپلو هغو اقداماتو په اړه چې د پاکستان د قانون د تنفیذ ځواکونو ترسره کړي معلومات ورکړل او هغې هم دا اقدامات د سیمې د امنیت لپاره ګټور وبلل. په بیان کې یادونه شوې چې د پاکستان د اقداماتو په پاکستان او ټوله سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره د پام وړ نتیجه ورکړې. په عین حال کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې میرمن ویلز سره کتلی دي. ښاغلی زاخلوال پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې له دې امریکایي چارواکي سره د افغانستان او پاکستان د اړیکو د سولې د بهیر او له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په ګډون پر یو شمیر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي، خو ښاغلی زاخلوال د دې خبرو نور جزئیات نه دي روښانه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز داسې مهال پاکستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د ډیری تروریستي ډلو د پټنځایونو له کبله اسلام آباد د متحدو ایالاتو له سختو انتقادونو سره مخامخ شوی او د دواړو هیوادونو اړیکې ترینګلې شوي. د دې دوو هیوادونو اړیکې په خاص ډول د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د کار له پیل وروسته نور خړپړ شول. ښاغلی ټرمپ د اګست میاشتې په پای کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان د هغه هیواد په نوم یاد کړ چې له هغه ځایه پر افغان او امریکایي ځواکونو د وسلوالو حملې تنظیمېږي. ښاغلی ټرمپ وویل چې پاکستان د دې ډلو ملاتړ کوي، خو پاکستان تل دا ادعاوې رد کړې. واشنگټن په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې له پاکستان سره د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت خپلې مرستې به تر هغه وخته باندې کړي چې اسلام آباد په دې هیواد کې د ډیری تروریستي ډلو پر ضد قاطع او واضح اقدامات نوي کړي.
ازادي راديو د بي طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د دې قدر منوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادي راډیوي مجلې د اونیس پروګرام اوریدو ته را بولم.
د ازادي راډیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له ځوان شاعر عابد سپوږمۍ سره مرکه اورئ. تکړه انځورګر استاد عبدالواسع همدرد په افغانستان کې د اوسنۍ انځورګرۍ په باره کې راته غږیږي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د ماشوم د ملي ادبیاتو د ټولنې د جوړولو کمیټه غونډه وکړه. د باختر اژانس د خبر لمخې د دغې غونډې په پیل کې په فرهنګي چارو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر خوشحال روحي د کمیټې لخوا د ترسره شویو کارونو په باب معلومات وړاندې کړل. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهن محمد رسول باوري وویل چې دغه کمیټه باید له هغو اړوندو موسسو او بنسټونو سره چې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې کار کوي اړیکې ونیسي او د ماشوم د ملي ادبیاتو ټولنې د جوړولو په برخه کې د هغوی نظریه او تجربې په پام کې ونیسي. دغه راز د غونډې برخوالو د وړاندې شوو موضوعاتو او د ماشوم د ملي ادبیاتو ټولنې د جوړولو د کار د ګړندي کولو په اړوند خپلې نظریې وړاندیزونه طرحه کړل. د پکتیا ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست له لوري د دغه ولایت هنرمندان په میډالونو او ستاینلیکونو سره وستایل شول. د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې د هنرمندانو له ستاینې څخه یې مقصد هنر ته وده ورکول دي. په ورته وخت کې د پکتیا هنرمندانو ډډ ورکړ چې د هیواد اصلي فرهنګ او هنر په دودولو کې به لا زیاتې هلې ځلې وکړي.
په تېرو کلونو کې د ځوان شاعرې عابد سپوږمۍ شعرونو دوه ځلې د رڼا کلنۍ مشاعرې لومړۍ جایزې ګټلې دي. سپوږمۍ وایي په ښځینه شاعرۍ کې د ښځینه احساساتو بیان عمده اصل دی چې نن سبا شاعران یې توجه ورته کوي. زموږ همکارې مسعودې مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
اغلی سپوږمۍ خبرونه ته ښراغلی ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله.
له تاسو هم یوه نړۍ مننه. خوشحاله اوسئ.
سپوږمۍ لومړی که دا راته ووایي چې کله نه شعر لیکئ او څه انګیزه د دې باعث شوه چې شاعره شي؟
بلې، لکه څنګه چې د ټولو انسانانو دا خاصه ده چې هغه کله یو څه ویني نو خامخا په هغې باندې هم اغیزه کوي او یو اغیز پرې پریباسي. نو ما هم کله چې زه دویم کال دی پوهنتون کې وم، ما لکه څنګه چې تاسو معلومه ده ما د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پښتو څانګه کې لوړې زده کړې کړې دي. او کله چې زه د دوهم کال محصله وم، ما له هغې ورځې ما وغوښتل چې زه باید شعر ولیکم. او انګیزه داسې رامنځته شوه چې کله ما د خپلې ټولنې حالات ولیدل، د ټولنې کې چې دغه کومې شته ستونزې دي او دا چې هیوادوال مو هر ورځ وژل کېږي په ډېر عدالت کې دوی ژوند تیروي او دا څلوېښت کاله چې کوم جګړه روانه ده او لا هم روانه ده، دغه هر څه وو چې په ما یې اغیزه وکړل او زه یې درته وهڅولم چې باید شعر ولیکم. او همداراز ځینې نور ټولنیز مسایل وو، ځینې نور مثلا داسې مسایل وو چې یعنی باید هغه د شعر په ژبه ما بیان کړي وو. نو دغه ټول هغه انګیزې وې چې ما وغوښتل شعر ولیکم او یا هم زه یې درته اړ کړم چې شعر ولیکم.
ځینې خلک وایي چې شاعران زړونه ډېر نازک وي او ټولنه کې څه ناخوالې دوی زرته متاثره کېږي نسبت عامو خلکو ته، او بیا هغه تاثر دوی اخلي او د شعر په ژبه یې لیکي. تاسو نو له همغې ډلې ناست؟
بله. او پاتې نه وي چې هر انسان دغه خاصه لري، دغه انګیزه په هر انسان کې، خو ځینې د شعر په ژبه بیانولی شي، ځینې نشي بیانولی.
سپوږمۍ که دا راته ووایي چې د چا شاعری نه متاثر اخیسته، یعنی د چا شاعری دې ته وهڅول چې تاسو باید شاعره شئ، پخوانی شاعری مو لوستې ده او هغې نه مو څومره الهام اخیسته ده چې تاسو هم شعر لیکئ؟ ځکه چې ډیری خلک په دې نظر دي چې وایي څوک شاعر کېږي باید پخوانی شاعران ولولي وروسته له هغې کولی شي چې شاعر شي.
بله، واقعا رښتیا هم زموږ سر و کار د شعر او له شاعرۍ سره او له شاعرانو سره، پخوانی شاعران معاصره دوره منځنۍ دوره کې نو دغه ټول یعنی رښتیا هم چې په انسان اغیز کوي کله چې دی غوی شیرون الولی ما مطالعه کړی د دې برخه کې ما دی غوی شیرون الوستي دی غوی مخبل ټول مطالعه کړی دی خدا چې زور نه متاثر شوی اوس ما نه داسې نه دی شوی از لکوم داسې خاص شاعر نه چې غوته واخله مچ دغه نه زه متاثر شوی ما داسې نه دی شوی از مخبل فکر دی خپل مفکوره مې ده زه په خپل لار روانه يم او لنور شاعرانو نه متاثر شوی
یعنی د شعر د پوخوالي لپاره دا خبر ضرور ده تاسو په نظر چې باید پخوانی شاعري مطالعه شي
بالکل ځکه هر څومره چې د انسان مطالعه قوي کیږي هر څومره چې یو انسان د شعر په برخه کې د شاعري په برخه کې مطالعه کوي همدارس پخوانی شاعران ولی معاصر شاعران ولی دا ټول په دې اغیزه کوي چې همره د شعر بیرته پوخ شي
دغه سپوږمې لکه چې خبره ام تاسو د میرمن ادبي بهیر فعال غړی مستې په ونیزو غونډو کې تل برخه اخلي خپل شیرونه کرا کتنې ته وړاندې کوي ګډون کوي پکې که د بهیر په اړه راته وایي چې هلته د څومره وخت شو چې د بهیر غړیتوب دې اخیستی او زه چې خبره ام تاسو د رڼا په کلنې مشاعرې کې ځینې جایزې هم ترلاسه کړې دي که په دې اړه لږ معلومات راکړي ډېره به ښه شي
د سم چې کله ما وغوښتل چې زه شعر ولیکم یا کله چې ما وغوښتل چې زه شعر ته مخه کړم د همغه سره سم ما بهیر ته تګ راتګ هم شروع کړ او زه د بهیر غړی شوم او د بهیر غړیتوب مې ترلاسه کړ چې دا ماته تر اوسه هم یو ویاړ ده او بلې هو په رڼا کلنې مشاعره کې زما شعر دوه ځلې لومړی مقام خپل کړ چې شعر همغه شعر و چې ستا د ګودر ګودر ځواني او زما وچې شونډې دغه بدرنګ زندگی او زما وچی شونډې د خیال په ژبه له یو بل سره خبرې کوي ستا غزل خوانه شاعري او زما وچی شونډې او څنګه به وخاندم او څنګه ژوند ته رنګ ورکړم دلته په هر لور دی مرګي او زما وچی شونډې او زه او ته ښه جوړیږو موږ سره یو شانتی یو ستا دغه خواره ملنګي او زما وچی شونډې او وروستی بیت دی چې د سپوږمۍ مخ ته یې کتل ویل یې ستا دا داغونه دی زړګي او زما وچی شونډې
ډېر ښه ډېر ښه نغلی سپوږمۍ ډېر ښایسته شعر مو واقعا په دې ارزېده چې باید لومړی مقام
مننه او همداراز په 2014 کال کې د پیشګام نړیواله جشنواره و چې په دې جشنواره کې هم ما ایوارډ ترلاسه کړی دی بهترین سخنزرای ځان 2016 او د 2014 کال چې په پښتو ادبیاتو کې په البته په نارینه وو کې ښاغلی سلیمان لایق دغه ایوارډ خپل کړی وو او د ښځو په برخه کې هم ما
ډېر ښه او تاسو ته موږ اوس مبارکي وایو
مننه
نو عبیده جانې دغه تاسو چې استایل شوي یاستئ د میرمن بهیر لخوا او نورو ادارو لخوا چې تاسو یادونه وکړه څومره تاسو نور هم هڅول یاستئ دې ته چې باید نور هم ښه شعر ولیکئ ځکه چې هغه هڅونه هم وایي څه نا څه رول لري په دې کې چې سړی نور هم مخ په وړاندې لاړ شي او هڅه وکړي
رښتیا هم چې کله یو څوک وستایل شي دا په انسان تاثیر لري خپله اغیزه پرې باسي پرې خو خامخا په ما هم تاثیر کړی دی رښتیا هم چې کله زه ستایل شوی یم ما غوښتي دي چې نور هم یو څه وکړم نور هم خپل ټولنې ته یو څه وړاندې کړم
سپوږمۍ که دا راته ووایي چې څومره په خپل شعر کې ښځینه احساس ته تاسو پام کوئ زموږ ډېری خویندې چې ما د دوی شعرونه لوستې دي او یا په بهیر کې دوی خپل شعر کره کتنې ته وړاندې کوي ډېری وخت دوی خپل احساسات نشي بیانولی په شعر کې یو ډول د نارینه وو هغه احساسات یعنی احساسات د نارینه وو غوندې وي که نه تاسو څومره دغې خبرې ته پام کوئ هغه څه چې مو په زړه کې دي کومې خبرې چې غواړي د یوې نجلۍ د یوې پیغلې په صفت بیان کړئ هغه مو بیان کړي دي او بیانولی شئ
بله رښتیا هم چې ښځینه احساس په ښځینه شاعرۍ کې تر ټولو مهم اصل دی کله چې لوستونکی شعر لولي باید پر دې وپوهیږي چې دغه شعر د یوې ښځې له خولې نه ویل شوی دی یا دغه احساسات د یوې ښځې احساسات دي او اوس مهال په دې برخه کې رښتیا هم چې ډېر زیات تغیرات راغلي دي خو پخوا دا تغیرات نه لیدل کېدل پخوا به چې کله حتی زموږ نارینه وو چې کله شاعري کوله یا نارینه شاعران خزینانو چې کله شاعري کوله تر ډیره حد د دوی په شاعرۍ کې خزینه احساس لیدل کېده. د نارینه په شاعرۍ کې خزینه احساس لیدل کېده، خو په خزینه شاعرۍ کې خزینه احساس اصلا شتون نه درلود.
شاید علت یې همدا و چې خزینه خپل احساس نه سو بیانولی، نارینه و د خزینه په ژبه شاعري کوله.
او علت یې هم بالکل همدا ده، یو بل هغه روان دغه دودیزې ستونزې چې کومې زموږ په ټولنه کې دي، دا ټول د دې باعث کېده چې خزینه نشي کولی په خبرو کې او بیا په شعرونو کې خپل خزینه احساس بیان کړی وای. خو اوس دغه برید تر ډیره حده مات شوی دی او دغه دود له منځه تللی دی. اوس هم ډیری خویندې شاعرانې زموږ هڅه کوي چې په خپلو اشعارو کې ښځینه احساس ډیر ژوندی وساتي. او کاره بیلګه یې زما په اند د یغلې شفیقي خپلواک شاعري ده چې د ده په شعرونو کې ډیره زیات ښځینه احساس ښکاري واضح، او رښتیا هم چې دغه یو ښه پیل دی. او هغه ورځ دې راشي چې کله زموږ ټولې خویندې وکولی شي خپل دردونه د خپلې ټولنې ناخوالې او آینده ته چې دوی کوم پلانونه کوم فکر لري هغه په خپلو شعرونو کې وړاندې کړي.
هغه سپوږمۍ کړه تاسو ته خزینه احساس یادونه وکړه چې نجونې باید هغه څه چې په زړه دي باید وی وایي، چې تاسو هم وویل چې څه ناڅه مو دې ټکي ته پام کړی. کېدای شي په دې اړه راته داسې یو شعر ووایي چې تاسو واقعا هغه د خپل زړه خبرې مو وي، د خپل درونی احساسات مو او هغه مو بیان کړي او چا نه وېرېدلې ناستی.
بله، رښتیا هم چې هر انسان دا غواړي چې آزاد ژوند وکړي. هر انسان ځان ته بیلې بیلې هیلې لري، بیل بیل خواهشات لري، په بیل رقم غواړي چې خپل ژوند خوشاله تیر کړي. نو دلته ما سره یو نظم شته چې په دې نظم کې د یوې پښتنې پیغلې احساس دی، غوښتنې دي چې غواړي څنګه خوشاله ژوند تیر کړي، په خپل زړه، په خپل فکر، په خپله لاره.
ښه، مهرباني.
غواړم بیا غوټۍ شم او غوړېږم، غواړم چې بیا مې ژوند له مینې ډک کړم، غواړم چې وزورېږم، خوند ترې واخلم، ستا د خود سره اداکارو سترګو په رڼا وځلېږم، غواړم چې پرخه شم، بارانه پر تا وڅڅېږم، د پسرلي ښایست ته وګورم، غزل ترې جوړ کړم، بیا مې د شعر هر توری تا ته نظرانه درکړمه، غواړم چې وخیژم د غرونو سر ته، خپل دا وریښمین ویښتان مې ونڅوم، ښه ډېره ونڅېږم، وشرنګېږم، د مرغیګانو له مخوکو نه مچکې واخلم، غرونه به وپوهېږي چې مینه څه څه وایي، بیا به په خلکو تیږې نه خویوي، غواړم چې بیا مې ژوند له مینې ډک کړم، غواړم چې بیا مې د ژوند ټول پسرلي ستا په نوم کړم، غواړم بیا مې د مغرورو سترګو ونه منم، زه مې توبه ماتوم، غواړم بیا په تا مینه شمه.
ډېر ښه، ډېره مننه سپوږمۍ، خدای دې همداسې کامیابه لره.
مننه
سپوږمۍ. که دا راته ووایي چې تر اوسه به دې څومره شعرونه لیکلي او په راتلونکي کې پلان هم لري چې خپل شعرونه دې د کتاب په بڼه چاپ کړي او ټول اورېدونکو ته ورسیږي او دوی ولولي؟
اول زما یوازینی هیله همدا ده چې زما شعر لوستونکي پیدا کړي او زما شعر ټول یعنی خلک ولولي. ځکه کله چې یو انسان شاعري کوي خپل فکر بیانوي، هرو مرو هغه ته یو لوستونکی اړین دی چې به داسې یو څوک وي چې هغه ولولي. نو زه هم غواړم چې خپل اشعار مې د کتاب په بڼه چاپ کړم او اوریدونکو ته وایم چې په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله زما شعري ټولګه د دوی په واک کې وي.
یعنی پلان کې مو ده چې اوس له خیره چاپ.
بله، بله.
ډېر ښه. غلې سپوږمۍ، ډېره زیاته مننه دا چې راغلې، زموږ بلنه مو منله او د خبرونې پای شېبې مم که د خپل یو ښایسته شعر لا رنګینه کړئ نو ډېره به ښه شي که تاسو نه ستاسو یو ښایسته غزل یا آزاد نظم یې واورو.
له تاسو هم مننه کوم چې زمو راوښتمه د آزادۍ سټوډیو ته. ولې نه یو نظم به ولولم؟ زما پړونی د پښتو نښه ده، زه ملالۍ د وخت یم، خو توره نه اخلمه، ټوپک ته لاس نه کوم، زه په قلم باندې جهاد کومه، زه تورو شپو ته یو څه ښه رڼایي راولم، ژوند ته د نوي فکر نوي خاني راولم، د زندګۍ لپاره ښه روښنایي راولم، زه پښتنه پیغله یم خو لاس تر زنې لاندې نه کینمه، زه پښتنه پیغله یم خو لاس تر زنې لاندې نه کینمه، زما پړونی د پښتو نښه ده، پکې د خپل ملي بیرغ نښان دی، زرغونه لیکه د سپرلي نښه ده، خو توره لیکه یې د جهل ضد ده، او دغه سره لیکه یې د محبت د نړۍ ړون نښان دی، زه ملالۍ د وخت یم، سپینه سپوږمۍ د وخت یم، تمامه شپه په شنه آسمان تاویږم، پکې د خپلې پښتنې مورجانې د خولې خبرې شیندم. نو زه کوایمه چې پښتو می ځان دا او پښتو می ژبه زه په پښتو باندې لیکل ویل وستل کوم زه ملالۍ دی وخت یم زه ملالۍ دی وخت یم
ډیره زیاته مننه
او یو بل نظم دی
مهرباني
یو ورکوټی نظم دی البته سوله سوله ژوند سوله ژوندون ده سوله ته سوله زیم سوله داسې لوی دریاب دی چې وی ډک له مرغلرو له یاقوت او له مرجانه سوله وروسته له بارانه د زیړ لمر له رنګو جوړه شنه زرغونه زرغونه ده سوله سم لکه جانان ده لکه دین لکه ایمان ده خو له موږ نه دومره لرې لکه ستوری د اسمان ده
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري
په کیسو کې د تلوسه ایجاد مهم عنصر بلل کیږي عکس چې تلوسه نه لري څوک یې نه لولي خو به کیسه لیکوالو هڅه کوله چې تر غوټې وروسته تلوسه ایجاد او بیا یې تر پایه وپالي خو نن سبا نظر دا دی چې تلوسه باید د کیسې له پایله پایل او تر پایه وپالله شي دا کیسه چې اوس یې وږمه جبارخیل لولي تلوسه یې له پایله تر پایه ډیره ښه پالله شوې هغه ځوانان چې کیسې لیکي ډیر څه ترې یادولی شي
سړی پر یوې پخوانۍ نری لاره پلی روان و ډیره سړه ورځ وه آسمان وریځو پوښلی و څو چې د سترګو کار کوو لور د لوره تکې سپینې واورې او کنګل و چې ټول ځایونه یې پوښلي و دا په الاسکا کې د هغه لومړنی ژمی و هغه درنې تودې جامې اغوستې وې او چرمی موزی یې په پښو وې خولای هم ساړه کېدل او ځان یې آرام نه احساساوه دا سړی هندرسن کریک ته نږدې یوه کم ته روان و د هغه ملګري لا د مخه دې کم ته رسېدلی و هغه په دې تمه و چې د ماښام تر شپږو بجو د هوا تر تیاره کېدو لا د مخه ځان دې کم ته ورسوي د هغه ملګرو به ورته اور بل کړی وي او تاوده خواړه به یې برابر کړي وي د هغه تر شا یو سپی روان و دا غټ د لیوه د نسله تور رنګه دوه رګه سپی و سپی ډیره سړه هوا نه خوښوله هغه پوهېده چې د هوا د سفر لپاره تر حده زیاته یخه ده سړی لار وهله او خپل تګ ته یې دوام ورکوه کله چې هغه په کنګل وهلي لار باندې تللو نو په ډیر پام یې خپلې مخې ته کتل هغه یو ځل ناڅاپه ودرید او بیا یې تر یوه ځایه په یخ وهلي لار باندې خپل تګ ته دوام ورکړ د یو ځلې په همدې لاره تر خپلو پښو لاندې د پوستوالي احساس وکړ لکه یوه فنر باندې چې پښه ایښې وي دې برخه کې یخ نازک و هغه هلته ودرید فکر یې وکړ چې کیدای شي دلته یخ مات شي او لاندې د اوبو لار خلاص شي هغه په دې پوهېده چې که په دې یخو اوبو یې موزې لاندې شي نو ښایي هغه به مړ شي د هغه پښې به ډېر ژر یخ ووهي او کیدای شي چې مړ شي شاوخوا دولس بجې وې سړی فکر وکړ چې تم شي او د غرمې ډوډۍ وخوري د خپل ښي لاس دستکشۍ وایسته د خپلې کورتۍ او کمیس تڼۍ یې بیرته کړې او خپله ډوډۍ او غوښه یې هم را وایستله دې کار له شلو ثانیو څخه هم لږ وخت واخیست ډوډۍ ته یې لا لاس نه و وروړی چې ګوتو یې په یخ وهلو پیل وکړ هغه څو ځله خپل لاسونه په ورانه باندې کیکاږل تر څو چې د یوه سخت درد احساس یې وکړ بیا یې ډېر ژر خپلې دستکشۍ په لاس کړې بیا یې په وړو راټولو شوو توتانکو اور بل کړ او بیا یې غټه دړه ورپسې کړه په داسې حال کې چې پښې په واوره کې ښخې وې خپله ډوډۍ یې وخوړله هغه د څو دقیقو لپاره په خوند اور ته ناست و بیا ودرېده او په یخ وهلي لختي خپل مزل ته دوام ورکړ نیم ساعت وروسته په هغه ځای کې چې واوره ډېره کلکه ښکارېده یخ مات شو د سړي پښه اوبو ته ډوبه شوه اوبه ډېرې ژورې نه وې خو پښې یې تر ځنګلونو پورې لمدې شوې سړی په قهر و دې پېښې کم ته د هغه سفر وځنډاوه دی مجبوره و چې بیا اور بل کړي او خپل کالي او موزې ورباندې وچې کاندي د څو وړو ونو خوا ته لاړ چې واورو پوښلې وې د کال د شروع په وختونو کې تر سیلابونو وروسته د دې ونو په څانګو کې وچ واښه او لرګي بند شوي وو د تریوی ونیلاندې په واوره باندې په بل کړي اور د لرګیو څو غټې دړې او بیا یې ورباندې واخه او د ونو وچې څانګې هم کېښودل. د خپلې دستکشې واخیستلې او اور لګید یې را بهر کړ او اور یې بل کړ. هغه د اور وړه لمبه د نورو لرګیو په ایښودلو زوره ورکړه او چې د اور لمبې اوچتېدې د نور لرګي هم ورباندې ایښودل. هغه آرام او په احتیاط سره هر څه ترسره کول. د تودوخې په منفي 20 درجو کې یو سړی چې پښې هم لندې وي باید د اور د بلولو لپاره په خپلې لومړنۍ هڅې کې ناکام نشي. کله چې هغه قدم اخیست وینې یې ټول بدن وګرماوه او اوس چې په ځای ناست دی سړه هوا د هغه پر وینې فشار راولي چې د بدن ډیرو لرو پرتو برخو ته یې ورسیږي. لندې پښې یخ وهلې وي، ګوتې یې بې حسه شوې وي، پوزه یې هم یخ وهلې وه، ټول بدن یې سړو په سر اخیستی و. په هر حال اور یې په زور کې و او هغه خوندي و. تر ونه لاندې ناست و او په فیربینګس کې د هغو بوډاګانو په اړه فکر کاوه چې ورته ویلي یې و. کله چې په یانګکوین کې د تودوخې درجه منفي 20 وي باید یوازې سفر ونه کړي، خو هغه په همدې سړې هوا کې یوازې په سفر روان و. هغه یوازې و او ورباندې پیښه راغله، خو هغه ځان وژغورلی شو. هغه اور بل کړی شو. په همدې خبرو یې فکر کاوه او په زړه کې ورتیر شول چې هغه زوړ سړی کمزوری و. یو تکړه سړی کولی شي چې یوازې سفر وکړي. که یو سړی استقامت او آرامتیا ولري هغه به سم سلامت وي. د سړي موزی یخ پوښلې وي. هغه دې ته مجبور شو چې له خپلو موزو دغه یخ په چاړه باندې لرې کړي. ونې ته یې تکیه وکړه چې وکولی شي چاړه را بهر کړي. یو وار بیلې دی چې له کومې نښې خبر وي د واورې یو لوی غونډارې لاندې پرېوت. دې لوی غونډارې د ونې وړې څانګې لګې ورپولې، خو دا ټکان دې ته بس و چې د ونو له څانګو واوره لاندې تویه شي. سړی ټکان وخوړ. هغه پاڅېد او هغه ځای ته یې وکتل په کوم کې چې اور بل و. هغه فکر کاوه چې زاړه سړی رښتیا ویل. که چیرته له ده سره کوم بل څوک وای نو هغه به اوس په خطر کې نه و. بل تن به کولی شول چې اور بل کړي، خو اوس نو باید د له سره اور بل کړی وای. سړی نور لرګي راټول کړل. خپل جیب ته یې د اور لګید د رایستلو په نیت لاس کړ، خو ګوتې یخ وهلې وې. د هغه ګوتې په اختیار کې نه وې. هغه ډیر کوښښ وکړ چې په خپل ټول قوت سره خپلو لاسونو ته په خپلو ورنونو فشار ورکړي. وروسته له څه وخته د هغو ګوتو بیا حس پیدا کړ. سړی بیا د اور لګید د پیدا کولو لپاره جیب ته لاس کړ، خو سختې سړې هوا یې له ګوتو سا واخیسته. د اور لګید ټولې پلتې په واوره پرېوتې. هغه هڅه کوله چې راټول یې کړي، خو بریالی نه شو. سړی بیا دستکشې په لاس کړې او خپلو لاسونو ته یې زور ورکړ او بیا یې له دواړو لاسونو دستکشې وایستې او د اور لګید ټولې پلتې راټولې کړې او په دواړو لاسونو سره یې راونیولې. هغه د خپل ورانه په مرسته د اور لګید د بلېدو هڅه وکړه. یو وار د اور لګید پلتو اور واخیست. وروسته له څه وخته یې د خپل سوځېدلې لاس بوی احساس کړ. بیا ورته درد پیدا شو. هغه خپل لاسونه خلاص کړل او د اور لګید پلتې په واوره پرېوتې او بیا دا لمبې په تور لوګي بدل شوې او اور یې مړ شو. سړی پاس وکتل. سپیلا هم ورته کتل. سړی ته یو فکر پیدا شو. ویل یې راځه خپل سپی ووژنه او په ګرمه څرمن کې ځان تود کړه. کله چې بیا په ګوتو کې حس پیدا شو نو بیا د دې جوګه و چې اور بل کړي، خو ده دا هیره کړې و چې نشي کولی خپلې ګوتې راقات کړي. هغه نشو کولی چې بیا اور بل کندي. هغه خپل سپی تنهاري کړي. سپی د خپل خاوند په غږ کې یو خطر احساس کړ او شاته شو. سړی بیا نارې کړي. دا ځل سپی ورنږدې شو. سړی چاړه ته لاس کړ، خو دا یې هیر کړي و چې خپلې ګوتې نشي قاتولی. هغه خپل سپی نشو وژلی ځکه هغه چاړه په لاس کې نشوی نیولی. ویرې په سر واخیست. خیز یې کړ او په منډو شو. له منډو سره یې د ښه والي احساس وکړ. منډو یې لکه چې پښې تودې کړې.
که هغه تیزه منډه اخیستې وای ممکن و چې په انډرس کریت کې خپلو ملګرو ته رسېدلی وی او د هغه ملګرو ورسره مرسته کړی وی. هغه ته دا منډه حیرانوونکې وه چې پښې یې له ځمکې سره لګېدې خو هغه نه احساسولې لکه بل څوک چې منډه وهي. فکر یې وکړ چې د څه وخت لپاره دمه وکړي. کله چې په واورو پریوت ده دا احساس کړ چې خوځېدلی نه شي. هغه خپله پوزه او ګوتې نه احساسولې. هغه د یو ډول ګرمۍ او آرامۍ احساس وکړ. هغه ته دا جوته شوه چې مرګي حال دی. سړی له ځانه سره فکر وکړ چې زه یو انسان یم او په کار نه ده چې په داسې یوې بدې طریقې باندې مرګ ته تسلیم شم. خو سړی سترګې وتړلې او په داسې یو آرام خوب ویده شو چې هیڅکله نه و ویده شوی. سپی یې مخې ته ناست و او انتظار یې کاوه. آخر ورته نږدې شو او د مرګ بوی یې احساس کړ. سپی غاړه اوچته کړه او په غمجن ژړغوني او آرام آواز یې په تور آسمان کې ساړه ستوري کتل او کوکې یې وهلې. بیا نو مخ په هندرسن روان شو. سپی په دې پوهېده چې هلته خواړه او اور دواړه شته.
افغان انزورګر عبدالواسع همدرد چې له شاوخوا دیر شو کلونو راهیسې انزورګري کوي او انزورګري یې له نورو نقاشانو متفاوته ده، وایي په افغانستان کې د هنر په برخه کې انقلابي حرکت ته اړتیا شته. هنر یو ځانګړی ماموریت لري او هنرمندانو ته باید دا زمینه مساعده شي چې دوی خپل اثار د هنر نننیو غوښتنو ته په پام سره وپنځوي. له ښاغلي همدرد سره مې مرکه کړې ده، پام ورته راړوم.
کم مسیر چې ما تعقیب کړی دی نقاشي په حصه کې ډېر موده کېږي، ویلې مې دی فاکولتا بالغ ماسټري پروګرام.
استاد څو کاله وسوه چې نقاشي کوي؟
عمومي ټول ارسان دا خبره کوي چې د کوچنوال سم شروع کړی. ممکن ما هم دغه سیو روان درلودلی فاکولتي ته راغلم. مخکې مې دغه سره مینو نقاشي سره بیا الکترونیک موضوعات اکاډمیکس ول تاریخ موضوع من سره د هنر د تاریخ په حصه کې معلومات ول تمدن په حصه کې شرق تمدن غرب تمدن دا ټول موضوعات فلسفي موضوعات پکې راغلل. زه چې فکر کوم ممکن شل په زوج د اشکال.
استاد تاسو د هنر د تاریخ خبره وکړه، د هنر او د فلسفې خبره مو وکړه، دا چې هنر څنګه راغلی ده دلته دا خبره مو وکړه. په مجموع کې که د افغانستان د هنر په حیثه کې خبره راته وکړې، زموږ هنرمندان لکه د نورې دنیا هنرمندان چې دي، هغوی هر وخت د دوی هنر په مجموع کې نه تنها نقاشي، سینما، تیاتر، شعر، ناول، کیسې د یو پروګرام له مخې بدلیږي، مکتبونه پکې ایجادیږي، شعوري دی نغواړي چې هغه بدل را بدل کړي. په افغانستان کې په مجموع کې دا تعامل څنګه ده؟
خوشحال، دلته خو یو انقلابي حرکت ضرورت شته. تاسو په تاریخ کې ویلي چې بعد قرون وسطی چې هلته ظلم او استبداد او مذهب حاکمیت یې درلودل، بالغ روسان سره راغی. ډېر موضوعات د هنر په حصه کې رامخته سوله چې خپل په مجموع کې هنر فلسفه یعنی علوم او څنګ ته رااله او فعالیت شروع شو او بالاخره دوی ثابته کړله چې موږ نوي خلک یو، نوي مفکورې لرو، غواړو چې تحول ایجاد کړو. د هنر د ماموریت په حصه کې چې څنګه به ماموریت ولري، څه تحول به په ټولنه کې راولي، دوی ټول موضوعات شعوري او آګاهانه وه. یعنی یوازې دوی په دې اکتفا ونه کړل چې ګویا یو نظامی سړی، یو حکومت، یو نظام تحول راوستلی سي. دوی د فرهنګ په حصه کې یعنی یو فرهنګي انقلاب هم درلودی. دیو څنګ نو بنان د دوی وخت چې د یو کار شروع هغه سي آگاهانه یې تبن الته تغییرات للی سي. نو بنان هر حرکت چې هغه شعوري او آگاهانه یې بالاخره هغه اثرګذاري پر ټولنه باندې. افغانستان ته څنګه راغلی دی هنر؟ ممکن تر یو حده پورې ماته معلومي ځینې استادان تللي دي، بورسونه اخیستي دي. په هغه وخت کې چې ممکن زه په هغه وخت ډېر به کوچنی وم، هغه هنر هم په یو سنتي شکل سره راغلی دی. ولو چې زموږ استاد تللي دي، ماسټري راوړی دي. دلته داغه افکار نه دی تطبیق سوی. دلته د فکر موضوع ده، نقاشی هم شعر ده. وقتی څوک شعر لیکي او بل سړی وای څه احساس ورکی مخاطب ته، نو بنان دغه سیو فرهنګي حرکت دلته نه دی سوی. یو آرتست نسی کولای چې په ټولنه کې تغییر راولي. نو بنان هر حرکت د ځان ځینې خاص شرایط غواړي، او که ونه غواړي هم په یو فرد سره د حرکت آخر ته نه رسېږي، اثر ګذار.
استاد، زه ستاسو له خبرو نه داسې پوه شوم چې په صنعتي شکل سره یوه نقاشي دلته موجوده وه، او بیا ځینې استادان ولاړو له ملک بهر او هغوی نوې شیوې د ځانه سره راوړې، خو نه منل شوې.
ښه، داسې هم نه دی چې نه منل کېږي، منل کیږي، ظاهرا منل کیږي، اما شی نسی در کولای چې هغه استاد دا کار کړی وي، د کار ممکن څه مفاهیم ولري. دا به په جرمني کې یا په روسیه کې به څه تعریف لري، دلته څنګه تعریف موندلی شي؟ دلته نو اذهان نه دي ورته آماده، فکرونه نه دي ورته آماده. نقاشي خو په مجموع کې ټوله دا څو هنر چې دی، یو د تیاتر په حصه کې، یو وخت موږ تیاتر درلودې څنګه چې ما اورېدلې، دا ډرامو په حصه کې ژباړل کېدې، ترجمه کېدې، ټوله داستان د شکسپیر او داسې نور خلک. خو د نقاشۍ په حصه کې زه فکر کوم چې نسبت و پخوا وختو ته، چون چې اوس ځینې امکانات میسر شوي دي علاقمندانو ته، دوی کتابونه ډېر شوي دي انټرنیټ سره، دوی یادې اخل یو شی چې دوی به نه مني، دوی د ذهن به سره سم شی نه، یو ابسترکت نقاشي درستی، بلاخره دوی یادې اخل دغه شی ته توجه کوي، وایي چی است دغه خپل هم یو حرکت دی چې دوی خبره کوي چې دا څه شی دی.
کومه دودیزه نقاشي چې په افغانستان کې موجوده و، د دې په حساب کې راته وایسته چې دا څه ډول یو نقاشي و؟
په دودیز شکل سره چې کله موږ دا خبره کوو، دلته هغه فضا کوم چې باید اکاډمیک مطرح شوی وای، یعنی موږ څنګه د یورپ آرتستان افکار دلته په ټولنه کې پیاده کو، چې دوی خپل ټوله خپل د کار پیسې کې، خپل د افکارو پیسې کې دومره الته د دوی کار ارجیت درلودي او بلاخره اثر گزارو. نو دلته اساس خبره چې داسې سنتي کارونه کوي، عموما خپل یعنی یو بوس کښې څوپلا تکراری کار، کوڅې کاری، چادریدار کاری، دا هم یو علت لري. علت یې دا دی چې ممکن یو نقاش تشویق شوی، د دې رسم خرڅ شوی، چا اخیستی نه، دې بیا واده رکیږي د بلبله ده مکرر دغه کار کوي، نو دا دغسې پاتې شوی دی. د دې مخاطب بزنس کوي، وای دا زه غواړم چې د افغانستان یو کوڅه چې زه تللی یم دلته زما وظیفه و، زه د خپل په استعداد څو کاله چې ما د زما وظیفه و ما کار کړی، زه دا نور دوستان ته ور وپېژنم چې افغانستان داسې کوڅې لري. اما دلته د خپله د هنر یا د مجموع کې د هنر ماموریت څه شی دی؟
او دا مهم بحث ده استاد، زما هم زړه و چې همدا راته ووایاستئ چې کوڅې خو به د یو چا سلیقې، د یو چا ذوق به یې هغه به اخلي، خو د هنر ماموریت چې ده د دې نه لوړ ده. په دې حیسه کې راته ووایاستئ چې زموږ هنرمندان په مجموع کې څونه متحده دي د هنر ماموریت ته؟
دوی دا چې یو نفر مثلا یو کار انتخابوي، دا ټول نور د کوم ذوق چې دی، د ورزش په حیسه کې، د سفر په حیسه کې، د شاغ سلو په حیسه کې، د ښه تفریح په حیسه کې، نو دا ټول کارو در سوری لاندې راولي. دوی ظاهرا په دغه کار لګیا دي، مصروف دي، اما دا چې دا دوی څنګه خلک دي، دا ودې ته نیاز ده چې دوی دا نور زموږ کوم چې وزارت اطلاعات او فرهنګ دی نه، دوی یو وخت داسې صحنې سره نه مواجه کیږي چې کویا موږ نقاشان لرو. څنګه نقاشان لري، څنګه کار کوي، د دوی وظیفه څه شي ده؟ صرف فرهنګ تاسو کولای شئ د کتاب دریا هم خلکو ته وروپېژني، څو سطر لیکي او یو دوه حرکت په پنسل سره، هلته یو مثلا هنر د اسلامي تاسو د تیموریان د وخت څخه خلکو ته ښکاره کولای شئ یو قسمت. اما خپله نقاشي تحرک ایجادوي، که تاسو سل نفر نقاش لري که چیرې 2000 سیلاب شي، یعنی تاسو خلکو ته خوشیانې ورکولای شئ، تاسو خلکو ته مبتزل مسائل څه دی خطر بللای شي، ادي خل تاسو یو نفر 2 ساعت یا 1 ساعت د خپل تابلو تر متوجه کولای شي. نو بنان هر هنر باید تاسو اثر گزار اوسي. نو دلته پرابلم دا دی چې دوی نیاز لري کارګاو ته، دوی نیاز لري مواد ته، دوی نیاز لري تشویق ته. دا یو حتمی شی دی. نو که چیرې موږ مخاطب ونه لرو او زموږ مخاطب آگاه نه وي، ولی خپله دا هنر خو موږ یو مکتب لرو په هنر کې، وایي فیوچریزم، تاسې آینده ګرا یاست، غواړي چې یو شی کار کوي چې لس کاله بعد نتیجه ورکړي. هر اقل یو دلته یو نفر پیدا شي ووایي چې هو دا د ښه فکر دی، دلته د فکر موضوع ده. هغه اثر کولی شي لس کاله بعد یو انقلاب رامنځته کړي، یو فرهنګي انقلاب او بحثونه رامنځته شي. نو دلته دی وخت چې بحث رامنځته کیږي، هغه به شاخه لري، هغه کیدای شي چې فلسفي بود ولري، کیدای شي چې تاریخ پیسه کې موضوعات، کیدای شي چې د افرادو پیسه کې. داسې نه مختصریږي په یو چوکاټ باندې. اوس ګوره موږ او تاسې یو مونالیزا په ټوله دنیا کې هغه تکثیر دی، په هغه کې څه اسرار او څنګه کار شوی دی، آرتست څه غوښتي تر اوسه تر بحث لاندې دی. یا د وانګو کا اثر چې څو چې دی ژوندی چا د اثر نه اخیستی، اوس ولې بس برانګیز شوی دی. نو بنان څنګه چې کرکټ یو شور هیجان راوستلی شي یو ټولنه کې چې ورزش دی، نو هنر هم کولی شي دا کار وکړي.
استاد زما دا په کابل کې یو شمیر نقاشان دی، د دوی سره مې رابطه سته دي. په تیرو کلونو کې مې د دوی آثار کتلي دي. زموږ هنرمندان ډیر نه دي بدل شوي. ما مخکې هم دا خبره وکړه، تاسو هم په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه، په نوره دنیا کې چې ده دوی له هنر سره شعوري چلند کوي او مکتبونه یې هم چې رامنځته کیږي شعوري. په افغانستان کې چې ده یو خدای په مجموع کې ټول چې دي د هغو مکتبونو نه متاثره دي، او بیا دغه تاثر هم د محدودو څو مکتبونو ده. چپ خوا رایج وو او کلونه کلونه په اروپا او په نورو ملکونو کې کار ور باندې سوی ده، هغه رایج مکتبونه دي. خو نوې تغیرات ادي عقل زه درته ویلی سم استاد، چې په دې تیرو دریو سوو کلونو کې چې د هنر په حصه کې کوم تغیرات راغلي دي، زموږ په ټولنه کې زموږ نقاشانو نه دي جذب کړي دغه، او دوی او عام خلک تقریبا یو ډول چلند ورسره لري. څه تغیرات وینې په د هنر په برخه کې تاسو چې یو عمر مو د هنرونو په پانځي کې تیر کړ؟
دلته زه داسې فکر کوم چې یو د ټولو جغرافیایي چې کوم دی سیاسي جغرافیایي جغرافیایي د ټولو یو د بل د تمدن سره متاثر. کچېره موږ داسې حساب ولرو چې په ایران کې جنگ دی، دلته به موږ نه آرام یو، درستی دا چې دلته ولیکار نه دی سوی. فکر کوم دا ځینې نظامو پورې به اړه لري، زموږ په تاریخ پورې به اړه لري، دا چې څنګه دلته راغلی دي څنګه نه دي راغلی. تر یو حده چې زه معلومات لرم، دا خپله د هنرونو پانځي وخت چې ایجاد سو د حیدرزاد په وختو کې ممکن دا یو حرکت و، اما کفایت یې نه کوله. ممکن په نصاب کې په کروکولم کې تغییرات راغلي وای چې ندی راغلی. نو بنان دا غرای چې تر دا اوسه پر موږ اخته یو، دا زموږ کوم درسونه چې دی ممکن دومره دلچسپ نه وي. دا اوس تاسو ګورئ چې په دغه څو دولسیزه کې چې دلته په افغانستان کې یو تحول راغلی دی، دا خپل د فیشن او موډ فرهنګ راتلل دی خواته، و څنګه ترې نور ډېر حرکتونه ځوانان چې د تجارت پیسې کې. دغسې یو حالت یا به افغانستان انتظار یې درلود، یا به دوی خوښه غوښته، دوی خواسته دغه وه چې دوی دلته دغسې یو شرایط رامنځته کړي. بنان هر حرکت چې دلته راځي، دا خو څنګ ته حامی غواړي، دا ځان یو برنامه غواړي، او دا باید حمایه سي، دا باید تقویه سي. و څنګه زه یو سفر ما درلودی ایران ته لاړم، د دوی خانه د هنرمندان ما وکړې، ټول شرایط ورته مساعد. اوس موږ یو آرټس په یو قسمت د شهر کې یو، چې بل آرټس په بل قسمت د شهر کې دی، نو سره لیدلی نه شو، افکار نه شو سره شریک کولای. نو دلته یملی کې دا هنر موضوع مادي باندې ځان ته خپل کړی دی، چې زه به دا خپل رسم خرڅوم هغه به شارټیست، او دلته دا ما ته ارجیت لري چې زه اول به دا خپل تابلو خرڅوم، افغانستان نو زه څه کوم، وطن نو زه څه کوم. نو بنان تاسو څنګه چې رسم کولای شئ په یو کتاب کې، په یو کتاب کې د ځینې رسمونه د کوچنیانو تر معرفي کوي، ګل استوي، بهار استوي، خزان است، دا د یو نقاش کار دی. نو بنان دی په لوړو شاخو کې دا کار کول، درستی فرنګي فعالیتونه کولای شي، دوی ولې حرکتونه دوی ولري. نو بنان زه په دې اخی دین تر دا اوسه پر چې په دې حالت کې پاتې شوی، یو عامل خدا دی چې دلته جنگ وو، چې جنگ یې خپله ټول نور موضوعات تر سوری لاندې نیسي. یو نیم آرټستان به خپل روزمره ژوند پیسې کې به محتاجی چې د دې کم رسم خرڅ او لاړ شي. بلال هغه شور د شریعتي خبر دی وای هنر هغه وخت هنر نه دی چې په انتظار د موعودی یعنی چې په وعده کار شي. نو چې وخت چې موږ په شی په وعده کار وکړو بیا هنر نسو. هنر ممکن نور ځان ته خاص حرکتونه ولري. نو بنان تر اوسه پورې داسې پاته سوی دی او بیا هم نسبت و پخوا ته حرکتونه ډېر سوي دي، کورسونه ایجاد سوي دي، اما ظاهراً حرکتونه ظاهراً ښکاري، دلته عمق نه لري، ریښه نه لري. یو نفر یو کار کوي نه پوهېږي دا کار و کم مکتب ته تللی مره یو ځینې لاس چې موډرن کار وکړه، ځینې ریالیسټیک کار کوه، موډرن کار کوه، دا ممکن موږ هم ځینې تکلیفونه یا خودخواهیان ولرو چې زه به څو بودي نفر معرفي سم، اما دا خو فکر کوم چې په ظاهره سره دا کار نه کېږي. دا د فکر موضوع ده که چیرې ته کولی سي چې یو شعر په نقاشي تبدیل کړې نو ته آرټیست یې. زه دغه دماغ ونه لرم چې داسې یو شعر ولیکم، اما د اقل تصویر ورکولی سم، خط به تصویر تبدیلوم. نو دلته چې یو شی معنی پیدا کړي، نو شی چې معنی پیدا کړي هغه بیا اثر گذاري پر ټولنه باندې ډېری.
استاد زه چې تمایلات ګورم د نقاشانو په مجموع کې په دنیا کې، نن سبا هغه کار چې تمره کوي دوی هغو کار ته ډېر زړه نه ښه کوي، یعنی هغې خوا ته تمایل کم شوی. دوی وایي هنر دا ده چې سړی متفاوت دید او په نهایت کې خپل رواني کیفیتونه چې دی لري د یوې لحظې له تاثره وروسته هغه انځوروي. زموږ نقاشان چې دی له دغه شي سره یې هېڅ رابطه نسته ده. ما اکثریت لیدلی دی دوی ناستې اوس هم همغه لکه تاسو چې وویل د کوڅې انځور ده، د یو ګل انځور ده، د یو مرغه انځور ده، دا کارونه کوي او یو غرمره پیدا کړی، یو تاریخي شی پیدا کړی. په دنیا کې دا قصه نوره ختمه شوې ده. دوی په مجموع کې هغه رواني مسایلو ته ډېره توجه کوي.
دلته دا څه دي چې دا په دې وابسته دي چې تاسو په څنګه ټولنه کې ژوند کوي. کدا سي چې تاسو یو محروم شخص یاست او افراد نور هم دغه سي محروم خلک دي، ټولنه محرومه ده، ټول موضوعات ټول عمر په بدبختیان تیر شوی دی. نو هغه دلته یو شی د انسان په فکر کې راګرځي که چیرې زما نس وژې دي زه باید ډوډۍ پرې. دا نور اشخاص چې اوس موږ د دوی پیرو یو، د دوی د مکتبو څخه استفاده کوو، دوی واقعا عشق یې درلودله او دوی هغه جبر چې پر دوی باندې تپل شوي وه دوی په واقعیت سره انقلاب رامنځته کړله د هنر په حصه کې. نو موږ د هغو د برکته لګیا یو نیم کار کوم. دلته یو شی دی، تاسو به ټکنیک زده کوئ، تاسو به یو مکتب درکوئ، تاسو به نور تاریخ د هنر به وایاست، اما مهم و څنګ ته د دې کارو اصلی خبر دا ده چې تاسو څنګه شخص یاست، دا تاسو
فطرت دې څه ده،
دا تاسو فطرت څه ده، او دا تاسو شور او هیجان کاذب دي که یا دا تاسو دوست احساس سره دی. فرض مثال مستی ټول خلک خوري، ما څنګه مستی خوري؟ کم اوبه مستی، غوړ مستی، دروسی دبزم مستی، د نور د غوا دلته داسې د نقاشي داسې نه مرده شا مخ نه سنی ولای چې تاسو دا کار مکوئ کیږي د یو ذوق د خاطر. بلان ذوق بیا د بل تعریف لري ځان. اوس چې موږ وایو چې اکسپرسیونیزم یا امپرشنیزم ورته وایو، مثلا وایي شور و هیجان اکسپرسیونیزم، کم شور و هیجان چې ستا د ننه شور و هیجان او یو بل جرقه باعث د دې شور و هیجان سي، یعنی مخاطب هم نو چې دا دوه شیان سره یو سي هلته یو حرکت راتللی سي، آګاهانه حرکت. دا مهمه نه ده چې تاسو یو شی په لاس کاروئ په برسه کاروئ، دا د فکر موضوع. رنګ هم یو وسیله ده. هو ځینې شیان په نقاشي کې شته چې خپل تاداب یې دي، ښه ډراینګ به لري، لاس به د برسه سره اشنا یې، انالایز به د رنګو لري، رنګونه به تجزیه کولی سي، کم ګرم رنګونه دي، کم ساړه رنګونه دي. دا په مجموع کې دا خبرې شته. د دې شیان ته اکاډمیک بڼه ورکو درستی، اما ته څه شي دا یو ابزار سواله. وخت چې د فکر موضوع راځي رنگ ممکن عام خلک هغه سور رنگ سور رنگ ویني، ته نه ویني. نو دلته چې د ستا فکر ستا دید او دلته کل کل ته فلسفه کېږي.
نو استاد دا ستاسو له خبرو نه زما برداشت دا و چې یو تعداد کسان دي دا مهارت لري چې که هنر زده کړي یا دی کړي نه د یو کسب په توګه استفاده ترې کولای شي، خو که فطرتاً دی هنرمند نه وي دی اوچت اثر نه شي رامنځته کولی.
یو فطري موضوع دی، یو کسبي موضوع دی. وخت چې د کسب موضوع راشي هغه هنر نه شي کېدلی. هغه کسب یو شی چې کسبیږي لاس ته راځي هغه ډېر محدود دی، هغه کې ایجادګري نه وي، په هغه کې پرمختګ نه وي، په هغه کې د فکر موضوع نه وي، په هغه کې بیان نه وي.
هنر خلاصه ده چې استاد نجاري نه ده.
نجاري نه ده، بالکل.
څومره نقاشان شته دي په کابل کې چې اوس فعالیت کوي؟
نقاشان شته، کار کوي، خو ممکن دیشو ته شل دیشو ته ورسیږي آرټستان.
تاسو خو له ډېره وخته په کابل کې اوسئ، پخوا په همدې شمېر کې وو که ډېر؟
ولا پخوا کم وه نسبت څوما، اوس ډېر سوي دي. دا چې ما دیش وویل ممکن تر دې لا ډېرې، اوس دا کار ته چارې سطح زه ولاړم. هلته نور دا ځوانان دوی په خپله کارګاوې ایستلي دي، هلته ځانونه مصرف کړي دي، تر دې چې هېڅ نه وي. دا فعلي